السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وشکسي زړه چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه پر ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بلاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري آژانس د خبریال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له غزایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 10 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیرې روسیا په خینیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولیز حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دي له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نور لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تیره شپه هند د 41 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لار وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګي د کیمیا مضمون د درې شپږمې صفحې څخه تر شپږ شپږمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یوناني کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی، چې معنی یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی، چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله مساوي کیږي په شپاړه سره، چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویله چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کښې یو ډېر مهم رول لري، او په عادي حالاتو کښې اکسیجن یو بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي، نه خوند لري نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګرانو زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفي 103 درجه کښې په مایع حالت او په منفي 248 درجې د سانتي ګرید کښې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن چې دی د موادو په سوځیدنه کښې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن په نشتوالي کې کیدای سي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث سي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت وپېژند، په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایشت فیصدي مو وپېژندل. اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو، چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو موادو سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولی سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو موادو سره تعامل نشي کولی. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلی یو ډیر فعاله عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولی سي. نو که چیرې د فلزاتو سره تعامل وکړي، د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او که چیرې د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي، نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او که چیرې بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بر علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادو. زو ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کښې موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. که څه موږ او تاسو ویله چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي، د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره یادیږي. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شوې نه چې د سلفر عنصر د یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن غاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرمول داسې ویل سو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه هم غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخې په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کیږي چې په نتیجه کې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی اوسه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي، چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص د یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزاتو سره نزو ګرانو زده کوونکو د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل. په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزاتو سره څه ډول تعاملات ترسره کولای شي او څه ډول مرکبات ورسره خلاص راځي. ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلوم در خبره ده چې د همغه فلزات اکسایدونه به موږ ته پلاس رکوی. یعنی د ډیر چې اکسیجن غاز یو ډیر فعال غاز دی، په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کې کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنه سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو نو په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شي ویني ګرانو زده کوونکو چې سلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د شیش سره د اکسیجن سره تعامل کوي چې بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کیږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی شي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي د دې مثالونو مر علاوه کولی شي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پرستلی نومېده د پاره له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېدل چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پرستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولای سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایي. په دې اساس چې موږ او تاسو به پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی دی مرکب یو اندازه تودوخه ورکول کیږي چې د تودوخه په موجودیت کې به دوی تجزیه کیږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر مرتبسته خلاص راکی چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله هم مرتبسته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید تجزیه څخه مرتبس کولای شو چې د اکسیجن ګاز یا د اکسیجن عنصر شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کې به اوبه او اکسیجن بوجو تاسو ته په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شي ویني، د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کې مو تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاس ته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې مو تاسو د اکسیجن لاس ته راوړل وویل، اوس کولای شو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوسو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو ویل چې د ټول ژوندي موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اوکسی اسیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کیږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولای سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول شوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نویمې صفحې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي، د تیزاب او الکلي ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلي موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یا یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړیږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یو فلز د مثبتو آیونونو او پمپي ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي ماده لږ شي ویني چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چې شي بې ځای شي او په نتیجه کې موږ تاسو مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په دې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خلاص راځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي. یو مقدار اوبه او په دې ترتیب په دوامو معادله کې موږ او تاسو وینو کچیر د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په دې ترتیب ځینې وختونه د تیزاب او د الکلی تعاملونو ته د خونسا کېدو تعاملونه هم وایي چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي چې په نتیجه کې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم پلاس راکوي چې دغه ډول تعامل ته د خونسا کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د مالګو نوم ایښودنه وایو چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کې موږ او تاسو د کین څخه ورشي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید. سوډیم کلوراید چې بل نوم هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په دې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای شي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای شي د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم ولستاری یو ځای کو د بیګ په توګه موږ تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیټ کې موږ تاسو وینو د دوی ولانس دوه دی مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سم موږ تاسو ویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایټ. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ولانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایت وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایټ چې ولانس یې مثبت یو دی کیتونه مساوي دي په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایټ او په همدې ترتیب کپروس برومایټ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ولانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو ویل چې مالګې چې دي خپل له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپل مالګې جامد او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپل جامد دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دی په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کم اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په اوبو کې په ډیر کم اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو او ویل شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي یعنی کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي ځکه چې خپل مالګې په خپل اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آینونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي د الکلي سره تیزاب سره همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي نوي الکلي ګانې په لاس راکوي نوي تیزابونه په لاس راکوي په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښې خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې نوي تیزابونه نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. د دوی په نتیجه کې مجازات ست به د کلسیم کاربونیټ پلاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې مجازات سول د اوبو کې په لږ اندازه حلیږي. په همدې ترتیب سوډیم هایدروکساید یو الکلی ده چې مجازات ست پلاس راکړي. کچیر مالګي تعامل د فلزات سره تر سره سي لکه دلته.